کې لپاره او مولدین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې کرکه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي. مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لیارې منځني شاته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظي صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات ښه نه و، نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به یې ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حد ته ورسوي چې مثلا موږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړي دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا 300 میلیون ډالر هندستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو. مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا 300 میلیون جنيه کم شي، مولدین د افغانستان په شته ډیر ضرر کوي چې مولد په شته ډیر وکړل د کار ځای له بینه ځي. او هغه یو معین توازن دی تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو. مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو. ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره، دا سخت تمامیږي پر موږ.
بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم وروستی راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډیر پور وړی دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
او سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا 1 میلیارډ ډالر سوداګری شتون درلودل، واردات او صادرات دا خو بالکل بند شو. دا چې بندیږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم په ضرر کوي. د دواړو خواوې داسې نه دي چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عمومي توګه ډېر شاعرت ته اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقې لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی او همره تاوان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بېوزله هیوادونه لکه افغانستان غوندې دا هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د سلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا سلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د 1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید نه خالص داخلي تر 3 میلیارد څخه اوښتي دي، د 3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدین لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت د هند خو ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او که به نه وي؟
بله، یو زیان دی دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کوي، د کور کرایه زیاتیږي او د هغوی لپاره هم مشکلات پیښیږي، متاسفه.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د اقتصادي چارو او ډیر زیاته مننه حافظي صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې دمه برخه واخیستله. موږ ستاسو په پویګو چې ستاسو وخت کم و، خو ډیره مننه درنه کوو چې راغلې او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو امرستیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خودی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حل تتللی وو نو په دې خاطر وین شو کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر رسره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونه ته خرغلاست لمړی ک لطفا لمړی خپل هغه یو عمومي تصور د جګړې د پایل په باب کلمو چې لمړی واوریدل چې دا جګړه ل څو ورځو غوښونو او ناندریو ورسته ونخته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو؟
مننه تکل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړپولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن موږ په مغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بلې خوا نه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې وو بل په کوټلا کې وو بل په کشمیر کې وو. نو هندوستان دا وایي چې موږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خونه خپاره شوي دي داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي. او البته په دې کې مرګ ژوبله هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پیل له همغه ځای وو. اتمر صاحب تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خبرې وکړئ او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړئ یادې کړئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ په شمیره موږ ته زنګ وهلی شئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره د 00 340 003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 11 یو اوریدونکو د وصل په مستقیمه اړیکه سره دی مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له خغلی اتمرنه وی وایست
ډیره زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمت ته، قدرمند اوریدونکو ته، نبی ولا زبلای د وخت لګزین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب، خلاص
اتمر صاحب ملمره در سره خبرونه کوي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مېره بني.
ډیره مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې جناب اتمر صاحب خپل پښتنه له ډیره وخت ورسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم یعنی موږ ته شاهدان یو د چې په افغانستان کې تقریبا کته هم موږ کشران یو، تنه تم د انقلابونو په یاد کې دي، تو انقلاب تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی. د افغانستان هغه دوه ګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی دی چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوه، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد تورې غوړولی دی چې هغه پکار نه ده. تر څنګ یې د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو له اتمر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي واوسي، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګاونډیتوب لکه څنګه چې پخوا وو، او که چیرته هلته جنگ واوسي، جګړې واوسي، همداسې لکه څنګه چې اوس هر ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریځ غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رارسیږي، زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته ایستاروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب. اتمر صاحب تاسو خو سوالونه حتما ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکي هم لرو، بیا به د دواړه پښتنې یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پوهیږي. له خاغلی اتمر زموږ میلمنه څه پښتنه لري؟
قربان سم محترم تکل صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له حدا تنه میلمنه ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشه، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدای پاک دې خوشاله کړي، سلام تاسو میلمنه ته. ما موضوع ان شاء الله د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل د پاکستان او هند د روسي کارکېچ په اړه پښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترم، دا کوم کړکیچ وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابین راغره دي. تکل صاحب محترم، موږ دا شل کال د جګړو قربانيانو مثال د خبرې د تاسو تر خپل مر ولې د نو مشکله د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکړي، لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په داشلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي، در په در کړی دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دي تکل صاحب په عام ولس مډیر خوا به دي تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانیان موږ داشل کار د جنگونو او دغه تاریخوال تجربه کړله. او د اتمر صاحب محترم، ساز ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدم کې اشاره وته وکړله، پاکستان اکثر زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د شنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبر دی لارې بندې کې دلته غاټ غاټ مشکلات جوړ کې. زما د اتمر صاحب محترم، ساز دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت وس دغه توانو دغه لري، ګورې دلته کوم مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب موږ سړی خون نه لرو چې مثال دغه چې دی کده انار کده انګور مثال دلته خوندې شه د ډیر وخت لپاره. پاکستان هیڅ تاوان موږ پاکستان ته تاوان نه رسېږي، تکل صاحب ګوره کداغه کې لا یو خرابېږي، مثال کې دغه سیمه کې خرابېږي، هغه خواته سړی خون لري محترم تکل صاحب، له تاغه لندې میوي چې دی یا جوسان ځنې جوړي مثال د خبرې، یا نور داسې وسرمیان دي خرابېږي، دی التروب ځنې جوړ کې مثال د خبرې، ګورګا ځنې جوړ کې نقصانات دوی ته نه رسېږي. یو زموږ افغانستان چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجارت ته مثال پر ملناو ملناو په کروڑو کروڑو تاوان نه رسېږي. اتمر صاحب محترم، ما دا پوښتنه ده چې د ملي تجارت او سپیشل رچ دا سړی خونه جوړي کې څه وجه ده؟
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو د خبرونه ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لملمنه خپل نظر، خپل سوال مطرح کړئ او نظر ترې وپوښتئ. نو اتمر صاحب، تاسو پوښتنه واورئ دي، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید زه عرض کړم. ګوري، پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي، او مخصوصا د پاکستان استخبارات ISI او نور ISI سره چې تړلي دي، هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ISI او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسو د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسو د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې، چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري، او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم، دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسو ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو رانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورک وي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي، او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زموږ ملي سرمایه ده. د تجار پیسې زموږ پیسې دي، زموږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي، او پاکستان دا کار کوي. دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي، نو دوی ګټه کوي.
اکبر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړه، او بیا یې یو بله خبره اضافه کړه چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سردخانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې، بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي، که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم همغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی، تاسو ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنۍ آسیا هیوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. یعنې دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو، باید د دې دپاره تجویز ونیسو او هغه څه تجویز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانی هم جوړي کړو. دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کړي او باید داسې یو شرایط رامنځته کړي چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوئ چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لار روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړي دي. فکر کوئ دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکل خبره ده د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغه څه چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هیوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هیوادونه ډیری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هیواد، مثلا که تاسې چین وګوري، چین د ایغورانو نه ویره لري او دا غواړي چې ایغور د هغونه پیاوړی نه شي چې د چین هیواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدمه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامی دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویره لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره او دې سره نږدې دوی کار کوي، او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار ده. یعنې دغه ټول هیوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله ده. دغه هیوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجنا دغه هیوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هیوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هیوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د ټول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټول سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګرچې دوی وایي چې مونږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې، مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې، وروسته له دې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستانی طالبانو پر مرکزونو حملې کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، له دې نه وروسته د دواړو ترمنز، یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز اړیکې یو څه ترنګلی شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري، یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانشال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند څنګه نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبان سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره دا څه ورته وایي دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت به زه وایم علت دا دی ګوره تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق رسېدل په دوحا کې او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړو دا ټولو ته معلوم دی. دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر وکړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي افغانستان ته لاړل طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا دی چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي.
ګورې دا یو لویه برنامه ده دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بالې هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره نه دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي نور ترهګرې ډلې چې دي دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
کدا سی وی چې هغه مشهور فرضیه اتمر صاحب ډیره بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. هغه مشهور فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځي. یعنی دا خو له امکان نه لري نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړی کړی دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوګي باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ داسې ډیر نږدې نخ کاریږي او منطقي نخ کاری
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډله خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسو که دا خپل افغانستان کې وګورئ دا دوستم څوک دوستم چا جوړ کړ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نکړ همدغه څه کې دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې په پاکستان کې په ایران کې دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی. د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکرې ډلې وې د دغه خمینی سره او هغوی سره توافق کړی و دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې اعدام شول ووژل شول او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه هغه چې یاغي شي هغه چې د مسیر نه ووزي هغه بیا کېدای شي یو تهدید همد پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولې چې ټي ټي پی سره هند مرسته کوي، او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان سره، بلکې هغه بلوچ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوچ د استخبارات او بخې د بلوچ بلتون پالو مسله کجلا پرېږدو، او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتی مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی، یعنې شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسو وښیي، ځکه ټول استخباراتي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نشم، هم تاییدولی نشم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي، دغه ټول مثلا د هند او پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه کوي، او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیانی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر په طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند طیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي، او دغه دلی دي په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړې په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو، یعنی د پاکستان ادا دا دی چې موږ 15 تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اکمر صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست، د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی، دا اسې دوی دا سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي، نه دا داخلو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو پاکستان چې جنگ کوله، افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره دریږي، هندستان سره دریږي. نو دا خو غواړي کوم کېدای شي پاکستان خپل دا کومه اته ویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوي دي، شپږ ویش کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی. هندستان پاکستان چې جنگ کوي، یو 1400 میلیونه د پوج دی، نو د پاکستان 1.5 میلیونه پوج دی. دا جنگ کولای چې هغه دغه باندې راوز غلین کې دای سلا پاکستان لاندې کړی وای، خدا دنیا ته یو غولول پیچولا مو راکو دا کو الته افغانان راړی، دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو وبخې ک یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي؟
ا امید الله د افغانستان څخه تاخار ولایت خوجغار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده، پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو بنسټم لري که همداسې فقط فکر کوي؟
ما احساس دا چې ماجر دی دا اوس څومره ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دی دا اوس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشینري ګرځي دا اوس موږ ډیر کومان راغلي دي د پاکستان دا اوس را روان دي یعنی خالص سر را استلای سي دغه ځه چې کدای سي د سر خطر یا هم د بیزتی خطر یا هم نو و زالت دغه ګلولې سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی پر موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
این به شریک نه خو این د خامخه لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانان ته ضرورت لري ولی چې 14 میلیونه پوچ یو ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودرې د مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلګو وس لږ کرکه کیږي چې څاره خوا کې ګوره د دلاسي
مننه سلامت وسې حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتمر صاحب تاسو تڅوم راز زړه ته مولويږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان خپل خاورې وباسي البته شک نشته چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خدا چې دا به یو عمدي عمل وي د څومره ساسو زړه تلويږي اتمر صاحب
ګورې دا خو دې اوس مسله نه ده کله چې هند او پاکستان خپل ازادي واخیسته او دوی بیل شول یو د بل نه په نیمه سو څلوېښتم کال کې دوی پاس څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1971 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسې ګورې هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ داسې زمون په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمون مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسې وګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي د دوی ځای په ځای کول د دوی کار پیدا کول د دوی اقتصاد د دوی ژوند دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت د هغه سره مواجه خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار په دغه حکومت باندې راولي او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار پولې باندې وړی نو دوی داسې هدف لري لیکن د هند پاکستان جګړه دوی رقیبان دي دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي
اتمر صاحب ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته، یعنی فکر کوي چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمه داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي، که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې من خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې من 15 لوټکې د هندوستان را غورځولی دي او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې مونږ نور غچ نه غواړو، مونږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به مونږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حملې وکړه نه په اقتصادي مراکز باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې وویشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې مونږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، مونږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، مونږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې مونږ نور غچ نه غواړو، مونږ 15 لوټکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دي وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضح معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې مونږ 15 تیارې چې 3 رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته مونږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې مونږ ویشتي دي. نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا ده چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلود، او نن احتمالا گرچه هغسې وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی، تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې د هند ته هم ورشي. نو دا هم کیدای شي د سیمې د هیوادونو د خوانه یو هڅه وي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اتمر سپ تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږه الوتکی وشتلی دی، هغه هم معلومه نه ده، او زننن ده هم وایي چې هغه توغندی چې هند د پاکستان پر لور وشتلی وو د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې دغه د دغه لپاره د دفاع هوا سیستم نه لري یا مدافع د هغه د شندولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوي د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کله څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی، تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم، لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت یې څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن، لیکن هماغه وخت اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیوه، د اردن نه ونیوه، او په هماغه وخت کې صحرای سینای د مصر نه ونیوه. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه صحرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه صحرای سینا ورته خوشی کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سیمه د لاسه ورکړه، او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي نظامي لري، پایګاوې لري او
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له مخ کې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي او په استاسو مایکروفون استاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پایته ورسیده د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونه مو په خدای سپارو الله مو ملشه
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ